احمد شبریم د ازادي رډو په سهارنی خبری مجله کې مو هرکلی کوم. په کندز او تخار کې د پولیو پر واکسیناتورانو له وژونکو بریدونو وروسته د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت په دې دوو ولایتونو کې د دې واکسین د کمپاین په تطبیق کې د موقتی ځنډ خبر ورکړ. د پنجشنبې په ورځ په کندز او تخار کې په څلورو جلا پیښو کې د څلورو ښځو په ګډون اته واکسیناتوران ووژل شول. ترکیه افغانستان ته د نږدې زر تنه بیړنیو بشري مرستو د لیږلو خبر ورکوي. د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې په دې مرستو بار اورګاډی چې دوه شپېته واګونونه لري پرون له انقرې څخه وخوځېد او ټاکل شوې چې له 4200 کیلومتره واټن وروسته به افغانستان ته ورسیږي. د راپورونو له مخې د ترکیې په دې 940 تنه مرستو کې خواړه، جامې، د تودولو وسایل او روغتیایي اړتیاوې شامل دي. ترکی چارواکو ویلي چې دا مرسته لاړو افغانانو سره د انقرې د بشري مرستو درېمه جوپه ده. د اوکراین دفاع وزارت د دې هېواد د پلازمېنې کیف د دفاع لپاره د زرګونو کسانو او درنو وسلو د چمتو کېدو خبر ورکړ. د راپورونو له مخې تېره شپه د کیف د شمال لویدیځ په ځینو برخو کې جګړه روانه وه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ویلي چې روسي پوځ د یرغل پر مهال ملکي وګړي په نقشه کوي. مسکو دا ادعا رد کړې ده. بلخوا روسیه ادعا کوي چې د کیف په شمال لویدیځ کې هوستومل هوایی اډانی ولې خدای دا نه د تایید شوه. روسیې د ملګرو ملتو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک د چمې پروسوي ټوکړ چې پکې پر اوکراین دغه هیواد بریټ خندل شوه. ورلم خداسي اټکل کړي چې دا پریکړه لیک په تصویب نشي ځکه چې روسیې د امنیت شورا د دایمي غړي په توګه د ویټو حق لري. او اروپای ټولنې پریکړه کړې چې په اروپا کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف شتمنۍ کنګل کړي. دا موافقه پر اوکراین د روسیې د یرغل په ځواب کې پرون د فبروري په 15مه د اروپایي ټولنې په فوقالعاده سرمشیزه کې وشوه. یو شمېر نور روسي چارواکي هم د سفر د بندیزونو په ګډون د اروپایي ټولنې د بندیزونو په فهرست کې شامل شوي دي. دا سجی رډو سهارنۍ خبري مجله اوري. وړاندې په خبرونه کې سره صلیب له نړیوالو غوښتي چې له افغانستان سره بیړنۍ مرستې وکړي. دا به هم واوري.
تقریبا زموږ فابریکو یا څلوېښت سلنه تولید د لاسه ورکړی، تقریبا بعضو 50% یا بعضو 60%.
نن په افغانستان کې د سړو سیمو د پوهنتونونو دروازې د نجونو او هلکانو پر مخ پرانیستل کېږي او په دې خبرونه کې دا د اوکراین په پلازمینه کیف کې د خطر زنګ دی. جګړه د دې ښار لمنو ته رسېدلې. په اوکراین کې مو د میشتو افغانانو له حال هم خبره وو.
همدا اوس چې تاسو را غږیږم، د دې سې د بندر صحه په راکټونو ویشل شوې ده. د اور لمبې ښکاري.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د سره صلیب نړیوالې کمیټې په یو راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د افغانستان د بشپړ اقتصادي سقوط د مخنیوي او له افغانانو سره د بشري مرستو په برخو کې بیړنۍ اقدام وکړي. دا غوښتنه افغانستان ته د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د مشرتابه له سفر وروسته شوې ده. د دې راپور لنډیز له احمد تکل څخه.
د سره صلیب نړیواله کمیټه یا ICRC وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو شپږ میاشتې وروسته چې په پایله کې یې نړیوالو بندیزونه ولګول او د دې هېواد شتمنۍ کنګل کړې، د طالبانو له مشرانو سره د تعامل په برخه کې د ډیری نړیوالو مرستندویانو زړه نازړه دریځ د میلیونونه بېوسې افغانانو مصیبتونه نور هم زیات کړي دي. په یو مفصل راپور کې چې افغانستان ته د سره صلیب د مشرتابه د 15 ورځنی سفر په پای کې پروند ICRC پر رسمي وپاڼه خپور شو، لنړیوالو مرستندویو ټولنو غوښتنه شوې چې د افغانستان د بشپړ سقوط د مخنیوي او د هر اړخیزو بشري مرستو په برخه کې سمدستي اقدام وکړي. راپور کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د عمومي مشر له قوله راغلي دي چې وایي د خپل 15 کلن بشري ماموریت په ترڅ کې هیڅکله همداسې یو حالت چې په افغانستان کې ولید نه ولیدلی. رابرت ماردینی وای د هغه بحران کچا چې د افغانستان خلک ورسره مخامخ دي او د خرابې پر لور د دې بحران د تلو سرعت پر اختیا هیښوونکی دی. ماردینی ویلي چې د افغانانو ژوند باید د سیاسي لوبو په ترڅ کې برمته نه شي. نوموړی زیاتوي مرستندویان د هغو مرستو چې د سیاسي امتیاز په توګه کارول کیږي او د هغو مرستو چې د عامو افغانانو له بقا سره مرسته کوي ترمنځ باید توپیر وکړي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر وایي د هدف ته د رسیدو لپاره دا خبره باید یقیني شي چې حکومتي ادارې اساسي خدمات وړاندې کوي او د اقتصادي سقوط مخنیوی کیږي. ښاغلی ماردینی وایي د دې کار لپاره وخت ډیر کم دی. همدا خبره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر مشرې رینا ګیلانی هم په یو ویډیویي پیغام کې کړې ده.
The time is now. We have no time to wait.
د وخت خبره داسې ده چې د انتظار لپاره هیڅ وخت نشته. موږ باید ووینو چې اقتصاد حرکت کوي او باید خلکو ته امید ورکړو.
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې راپور زیاتوي چې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو په برخه کې سم دستي مرستو ته بیړنۍ اړتیا لیدل کیږي. آی سی آر سی د ټول افغانستان په کچه له 28 روغتونونو سره مرسته کوي او په دې ترڅ کې شاوخوا 10,000 مسلکي روغتیا پلانو ته معاشونه هم ورکوي. د آی سی آر سی د معلوماتو لمخې د 40 میلیونو په شاوخوا کې افغانان د هغو روغتونونو له خدماتو ګټه اخلي چې دا ټولنه مرسته ورسره کوي.
سره صلیب له نړیوالو غوښتې دي چې له افغانانو سره بیړنۍ بشري مرستې وکړي. بل لورته د طالبانو حکومت وایي چې د ترکمنستان چارواکو ته د ټاپي پروژې د رغونې امنیتي طرحه سپارلې ده. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عاقل جان اعظم ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو استازو پرون جمعه په کابل کې د ترکمنستان له سفیر خواجه وظوف او د ټاپي پروژې له اجرایي رئیس محمد میرات امانوف سره په کتنه کې د دې طرحې په اړه خبرې وکړې. عاقل جان اعظم وویل
د دوی سره د ټاپي پروژې بشپړ امنیتی پلان شریک شو. سفیر او اجرایه رئیس لی امنیتی پلوه ډاډ څرګند کړ او وی ویل چې د ټاپي چارې نوري بشپړې شوي او په نږدې راتلونکو ورځو کې به یې عملاً کار پیل شي.
د کورنیو چارو وزارت ویاند د دې طرحې د جزئیاتو په اړه څه ونه ویل. د ټاپي نه لیکه چې د پلان له مخې د ترکمنستان ګاز به د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي په تیرو 20 کلونو کې د نامنیو له کبله ځنډې ته لیوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې د صندوق مشوي طالبانو ژمنه کړې ده چې پر روانه میاشت کې به د نجونو د ښوونځیو پیل ته اجازه ورکړي. کاترین روسل افغانستان ته د سفر په ترڅ کې له څرګنده کړې ده چې طالبان به پر خپل ژمنه عمل وکړي. په عین حال کې ټاکل شوې ده چې نن د کپ ومه د سړو سیمو د پوهنتونونو دروازې هم د محصلو نجونو او هم د هلکانو پر مخ خلاص شي. په دې اړه نور جزئیات د اسمت څاروان پر راپور کې
د ملګرو ملتو اړوند د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف هیله څرګنده کړې چې طالبان به را روانه حمل میاشت کې د نجونو د ښوونځیو پیل ته د اجازې ورکولو په برخه کې خپل ژمنه عملي کړي. کاترین روسل د یونیسف د مرشي په توګه افغانستان ته د خپل لومړي سفر په ترڅ کې له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په ځانګړي مرکه کې وویل د طالبانو د حکومت مشرانو داسې نښې نشانې ښودلي چې غواړي په ټول هیواد کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. طالبانو د زبری په تلرويشتمه پر افغانستان له واکمنې د وروسته تر شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکي نجونې پرې نه شولې چې ښوونځیو ته ولاړ شي. میربن روسل چې اوس په دې دنده ګمارل شوی وایي چې هیڅوک باید د زده کړو له حقه محروم نشي. په تیرو شپږو میاشتو کې پر طالبانو له دې کبله سخت انتقادونه وشول چې ښځې او نجونې د زده کړو او کار له حق څخه محرومي کړې دي. په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت له مهالویش سره سم ټاکل شوی چې نن د کپه ومه د هیواد د ټولو سړو سیمو پوهنتونونه د نجونو او هلکانو پر مخ پرانیستل شي. د سلواغې په 14 نیټه د تودو سیمو پوهنتونونه په داسې حال کې پرانیستل شول چې د هلکانو او نجونو ټولګي جلا شوي وو او نجونې د ځانګړي حجاب په اغوستلو مکلفې وبلل شوې. ویل کېږي چې له دې پریکړو سره پوهنتونونو ته د تلونکو نجونو په شمیر کې کموالی راغلی دی. نړیوالې ټولنې له طالبانو سره د تعامل لپاره یو لړ شرایط وړاندې کړي دي چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار حق بشري حقونو په تېره بیا د ښځو حقونو ته درناوی او د یوه ټول شموله حکومت جوړول تر ټولو مهم دي. د طالبانو حکومت په وار وار ویلي دي چې ټولو وګړو ته به د شریعت پر اساس حقونه ورکړل شي. د طالبانو د حکومت چارواکو هم دا راز ویلي دي چې د دوی سرپرست حکومت د افغانستان د ټولو خلکو استازیتوب کوي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
په کندوز او تخار ولایتونو کې د پولیو پر واکسیناتورانو له وژونکو بریدونو وروسته د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په دې دوو ولایتونو کې د دې واکسین د کمپاین په تطبیق کې د موقتی ځنډ خبر ورکړ. د پنځشنبه پر ورځ په کندوز او تخار کې په څلورو جلا پیښو کې د څلور ښځو په ګډون اته واکسیناتورانو وشل شول. د عامه روغتیا د وزارت ویاند جاوید حشیر بیګار سنیو ته په واسطولې پیغام کې د حمله وغندلې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دا عمل په کلکه غندي او د دې لپاره چې د واکسیناتورانو امنیت خوندي وي په تخار او کندوز کې د پولیو د واکسین تطبیق په موقتي ډول ځنډیدلی دی.
له دې مخکې ملګرو ملتو او د روغتیا نړیوال سازمان په جلا بیانونو کې د دې روغتیا پالانو پر وژنه خواشینی څرګنده کړې وه او اعلان یې وکړ چې په دې دوو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین درولی دی. د ماشومانو د ګوزرن د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین د ټول افغانستان په کچه د دوشنبه پر ورځ پیل شو چې په ترڅ کې د پلان لمخې له 500 کلونو کم عمره 9.1 میلیون ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول کیږي.
ازادي رادیو ته غوښتنه کوي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
نن پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل دریم ورسته او جګړه اوس په پلازمېن کیف جنو برخو ته رسیدلې ده. د اوکراین دفاع وزارت ویل دي چې زرګونه سرتیری په کیف کې د دفاع لپاره چمتو دي. له بلې خوا د ناتو عمومي منشي اوکراین ته د دې هیواد د متحدانو له لوري د پوځي مرستو خبر ورکړ. په دې راپور کې چې احمد تکلی جزئیات وړاندې کوي په اوکراین کې د روانې جګړې وروستیو تحولاتو ته کتنه شوې.
د اوکراین د پلازمېنې کیف 3 میلیونه اوسیدونکي له دریو شپو راهیسې هر ساعت دا غږ اوري. دا د پیښیدونکي خطر د خبرداری آواز دی. کیف اوس د روسیې د پوځي یرغل دفاع ته ځان چمتو کوي. زرګونه اوکراینی پوځیان چې درانه تجهیزات ورسره دي بېګا د پلازمېنې دفاع ته ورورسېدل. د اوکراین د دفاع وزارت له ټولو هیوادوالو غوښتي دي چې د پټرولي بمونو په وسیله د روسیې د پوځ یرغل شنډ کړي. د کیف په ځینو برخو او په هغو سیمو کې چې مهم وزارتونه او دولتي ودانۍ پکې دي پرون مازدیګر او شپه ډزې اورېدل کېدې. په خار کیف او میلیتوپول ښارونو کې هم نښتې او جګړې وشوې. د روسیې پوځ ادعا کوي چې د کیف په شمال لویدیځ کې د هوستومیل هوایي اډه یې نیولې ده. دا ادعا نه ده تایید شوې او د اوکراین پوځ هم ویلي دي چې په دې سیمه کې درنې جګړې روانې دي. په بروکسل کې د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د دې ټلوالې د بیګانۍ سرمشریزې په پای کې وویل متحدانو اوکراین ته د جنگي تجهیزاتو او وسایلو پر لیږلو موافقه وکړه.
متحدانو اعلان وکړ او نور غړي هم خبر کړل چې څه ډول وسلو او ملاتړ ته اړتیا سته. زموږ د ملاتړ یوه برخه هوایي مدافعه ده. نو د ناتو غړي نه یوازې پوځي ملاتړ بلکې اوکراین ته د نورو تجهیزاتو برابرولو ته هم دوام ورکوي.
د ناتو عمومي منشي همدر ازویل روسیا غواړي د اوکراین نظام وپرځوي. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دي چې له اوکراین سره خبرو ته به یوازې هغه مهال کېني چې پوځ تسلیم شي. بلخوا ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د اوکراین د جګړې له کبله ښایي 5 میلیون خلک کډوالۍ او د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شي. د نړۍ ډېرو هیوادونو پر اوکراین د روسیې یرغل غندلی او پر مسکو یې سخت بندیزونه اعلان کړي دي. خو د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي پرون وویل چې بندیزونه کافي نه دي او زیاته کړه چې هیواد اوسمهال د جګړې ته یوازې پاتې دی.
په راپور کې مو د اوکراین د وروستیو پرمختګونو په اړه جزئیات واورېدل. محمد عثمان د اوکراین د جنوب په عدیس ښار کې د افغانانو د ټولنې مشر لازادي رډو سره په خبرو کې د خپل سترګو لیکدلې حال او هغه احساس بیان کړی چې پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل له پیله یې لیدلې. ښاغلی عثمان له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې هغه څه بیان کړل چې بېګاش په ناوخته د د سترګو په وړاندې تیر شول.
همدا اوس چې تاسو سره غږېږم، د اډیسې د ښار د دو بندرونو څخه چې یو یې د چرنمورسک او بل یې د اډیسې بندر په نام یادیږي، د اډیسې د بندر ساحه په راکټونو ویشل شوې ده او د هغې ځای د اور لمبې ښکاري، دودونه ښکاري. همداشان د هوایي ډګر ساحه هم همدا اوس په راکټو ویشل شوه، د اور دودونه او لمبې ښکاري.
له تاسو سره خو کورنۍ هم په اډیسې ښار کې شته، تصمیم مو څه دی بلاخره پاتې کېږي او کوځي؟
زمون خزینه په تشویش کې وو او هغوی ته هم د نورو فامیلونو نه زنګونه راتلل، د وطن نه زنګونه شروع شول، د نورو اروپایي او امریکا او کاناډا نه زنګونه راتلل، او اطفالو هم د هغو اوازونو چې دوی اورېدلي وو دغه پېښې کولې او ناراحتي ښودله. په همدغه ساحه کې چې زه اوسېږم د افغانانو کم شمېر اوسېږي، د ښار یو څه لرې ده، نو دغه ساحه نږدې موږ ته کومه نظامي قطعه وجود نه لري. په همدې دلیله دغه ځای نسبتا په امن کې ده او زه کوم د ډار احساس نه کوم، او په همدا ډول هم خپله هم زما فامیل نه غواړي چې کوم هیواد ته پناه یوسي.
مننه انجینر صاحب عثمان. او هغه افغانان چې په اډیسې ښار کې اوسي، تاسو له یو بل سره تماس لرئ؟ د جګړې له پیل سره سم د یو بل له حاله خبر شوي اوس له یو بل نه خبرېږئ؟
بله، هو مونږ ګڼ شمېر ګروپونه لرو، د مختلفو اجتماعي سازمانونو ګروپونه لرو، د جوماتونو ګروپونه لري، د کلتوري مرکزونو ګروپونه لرو، چې په دې کې د ټولو افغانانو تلیفونونه ثبت دي او معلومات یو بل سره شریکوو.
محمد عثمان د اوکراین د جنوب په اډیس ښار کې د افغانانو د ټولنې مشر وای چې افغانان په اوکراین کې جګړو ته او په خاص ډول خپل امنیت ته اندېښمن دي. د چک په جمهوریت کې د افغانستان سفیر شاهزاد ګل آریوبی هغه افغانانو ته چې په اوکراین کې اوسي ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان سفارت په چک جمهوریت کې دې ته چمتو دی چې له دوی سره مرستې وکړي او د دوی په راایستلو کې کومک وکړي. د ښاغلي آریوبی څرګندونه:
مونږ دغه وضعیت د لیدنې وسارلو، او مونږ اکثر سفیرانو چې هغه په اروپا کې دي د دې یو هماهنګې یو ګروپ مو جوړ کړی دی چې ټول سره هغه کېږو. په دې کې دا اقدام وکړلو چې د هغه خلک چې غواړي چې په خطر کې دي یا د مشکلاتو سره مخامخ دي، د دوی ژوند په خطر کې دی، نو مونږ اوله غواړو چې دوی لست جوړ کړو. دا لست مو چې ترتیب کړلو، نو هر څومره زر چې کېږي دلته په چک ریپبلک، کوربه هېواد، سلواکیه، هنګري کې، او دلته پیپل اینډ یو این جی او دی، دوی سره ټولو سره تماس کې یو چې غواړو دوی دپاره څنګه امکانات برابر کړو، یا نورو هیوادونو ته، یا همدغو هیوادونو ته، یا دوی سره څه مرسته کولای شو. نو په سر کې مونږ غواړو چې دوی لست ترتیب کړو، او زموږ نور سفیران هم ټول غواړي چې په دې کې کومک وکړي. دا لست ترتیب کولو سره او د دوی تماس پیدا کولو سره نو مونږ غواړو چې مخکې د دوی سره بیا کومک وکړو. تر اوسه پورې دغه لست چې سهار نه مونږ اعلان کړی دی، یو 50 کسانو مونږ ته د دوی نمونه او تماس شمېرې او کوم ښار کې دغه معلومات را سره شریک کړي دي.
په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر شاهزاد ګل آریوبی. د اوکراین په ارتباط روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک پرون ویټو کړ چې پکې پر اوکراین د دغه هیواد برید غندل شوی و. ورلم خداسي اټکل کېده چې دا پریکړه لیک په تصویب نشي، ځکه چې روسیې د امنیت شورا د دایمي غړي په توګه د ویټو حق لري. د ملګرو ملتونو 103 نوي غړي کولای شي چې وروسته بیا هم دا پریکړه لیک وارسوي. د امنیت شورا د 15 غړو هیوادو یولس دی پریکړه لیک ته مثبت رای ورکړه، خو د چین، هند او متحد عربی اماراتو استازو ممتنع رای وکاروله. دا پریکړه لیک د امریکا د متحد ایالاتونو او البانیا له لوري وړاندې شوی و.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې، یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
زحمت شبر لتاسو اجازه غوړم په پاتې خبرونه کې لا اجمل انصر ووسه
ل خبرونو ور اخوا
دا خبرونه دې برخه ته مو هر کله کو یو شمیر پانګوال وای په افغانستان کې وروستي سیاسي بدلون د دې هواد اقتصادي وضعیت ته ډیر مالی زیان اړولې. دا دوی په خبره په افغانستان کې د جمهوریت نظام له سقوط وروسته اقتصادي رکود د پانګوالو بازارونه له سختې ماتې سره مخ کړی دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم په صادراتو او وارداتو کې د وروستي بدلون ونډه بیا اغېزې نه ګڼي، خو وایي چې د دې برخې د ښه کېدو لپاره هڅې روانې دي.
د جمهوریت په ړنګېدو او د طالبانو بیا ځلې واکمن کېدو سره د افغانستان اقتصاد له سخت ناورین سره مخ شو. ډېر خلک وزګار او ډېری خپل کارونه په نیمه لاره کې پرېښودل. زیات شمېر هغه پانګوال چې په ډېرو ستونزو سره د یو څه ښه کاروبار خاوندان شوي وو، په دې بدلون سره یې د زیات زیان په لیدلو کاروبار بېرته صفر ته راښکته شو. احمد احسانی چې په کابل کې د مربنو ډبرو فابریکه لري وایي په 1390 کې د $1,000,000 په ارزښت فعالیت پیل کړ او د خامو موادو په ترلاسه کولو سره به خپل تولیدات تر مصرف کوونکو رسول. خو په خبره د طالبانو له واکمنېدو میاشت وروسته تر دا مهال هیڅ مشتری نه لري، برېښنای پرې شوی او فعالیت هم په ټپه ولاړ دی. هغه وایي له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د کار د درېدو له امله شاوخوا 3,000,000 افغانۍ زیان لیدلی او 15 کارګران هم ترې تللي.
اوس مهال کارونه په ټپه ولاړ دي او دغه حالت ته په کتو هیله نه لرو چې کارونه دي پیل شي او یا یې هم پیل کړو.
د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بانکونو د فعالیت کمیدل او د امریکا له لوري د افغانستان د پیسو کنګل کېدل هغه څه دي چې د پولي راکړې ورکړې په برخه کې نه یوازې د نن په افغانستان کې بلکې له بهرنیو هیوادونو سره د خلکو ستونزې زیاتې کړې. په ورته وخت کې هغه شرکتونه چې د کرنې او مالداري په برخه کې فعالیت لري دوی هم له دې بدلونه خوندي نه دي پاتې. سمیم چې یو کرنیز شرکت لري وایي په 1995 کې یو شاوخوا په $1,000 خپل فعالیت پیل کړ.
متاسفانه در سال
بعد مرغه سرش کال زیاد توپیرونه رامنسته سول او کسانو چې زموږ له محصولاتو استفاده کوله هغه ټول له افغانستان څخه ووتل. هغه کسان چې دلته پاتې دي هغوی هیڅ ډول بودیجه او یا هم د دې لپاره اراده نه لري چې زموږ له محصولاتو ګټه واخلي.
له بلې خوا د افغانستان په یو شمېر لویو ښارونو کې چې ځینو په وروستیو دوو لسیزو کې صنعتي پارکونو ته مخه کړې وه هغوی هم د 50% فعالیتونو د کمیدو خبره کوي. د افغانستان د صنعتي پارکونو ټولنې مشر عبدالجبار صافی له ازادي راډیو سره خبرو کې وایي
ولایتونو کې په زراعت فابریکې کار کوي. د دریو برخو کې تقریبا زمون فابریکو یا څلوېښت سلنه تولید له لاسه ورکوي. تقریبا بعضو 50% یا بعضو 60% فابریکو خپل تولید له لاسه ورکړی یا خپل هغه تولیدي ظرفیت کم کړی دی.
د خغلی صافی د معلوماتو لمخې وس مهال په ټول افغانستان کې شاوخوا 4,000 فابریکې فعال دي چې په کې له 3,500 زیات کسان په کار بوخت دي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندل شوی او د وروستیو اقتصادي ناورینونو یو لامل همدا کېدای شي، خو له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د اقتصادي او سوداګرۍ برخې د بیا رغونې لپاره د طالب چارواکو لیدونو او کتنو دوام د یو شمېر هیوادونو له استادو سره په دې تړاو د هڅو یوه برخه ګڼل کېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن:
افغانستان خصوصي سکتور تقریبا 15 میاشتې مخکې د یو پاس سیستم سره مخامخ شو چې اوس اوبه کولی شي تقریبا زموږ په زورو کانتینرو په بنادورو کې بند پاته وه، په بعضو پورتو کې بند پاته وه، لکه بندر عباس کراچی نورو بنادورو کې بند پاته وه. ایله ایله دغه ټوله وطن ته راغله. د وطن صادرات تر ټولو ملکو سره په عادي ډول جریان لري.
خغلی مومن دغه شان د صادراتو د زیاتوالي او د وارداتو د کمیدو خبره کوي او وایي چې د فساد لمنه له افغانستان څخه ټوله شوې ده. له دې ټولو سره سره یو شمېر سوداګر او کسبګر د روانو حالاتو په اړه جدي اندېښنې لري. سوداګر او پانګوال سخی احمد پیمان:
په دغه شپږ میاشتې کې دلته د دوم هر حق قابل د بحث دي. یو د داخلي مسایلو دي، اقتصادي خصوصا، یو بین المللي ارخو د بین المللي د افغانستان د کنګل شوی پیسې ډیره کم پیسې افغانستان ته راغله. دا په فقر په اقتصاد کې متاسفانه منفی تاثیرات مونږ ولیدو.
خو له دې ټولو سره به ولیدل شي چې د طالبانو سیاست تر رسمیت پیژندو پورې څومره بدلیږي او دا به د پانګونې په ګټه وي او کنه.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لو شرکت بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډې تو او ځین نورې ستونزې شته. دوی
بشري حقوقونه،
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره.
پر اوکراین د روسیې بشپړ پوځي یرغل بیا هم د ګڼو نړیوالو ورځپاڼو سرټکي جوړوي. آیا له افغانستان د لویدیځو ځواکونو وتلو پر اوکراین یرغل ته لاره هواره کړه؟ دا پوښتنه د برتانیا آی پی سویچ سټار خپرونه کړې ده. خپرونه لیکي د برتانیا د سلطنتي ځواک یو پخوانی قومندان فکر کوي چې له افغانستان د لویدیځو هیوادونو د ځواکونو وتلو ممکن روسیه هڅولې وي چې پر اوکراین یرغل وکړي. ډګروال ریچارډ کیمپ چې 15 کاله پخوا له پوځه تقاعد شوی اوس په پوځي او امنیتي مسلو تبصرې کوي، وایي فکر کوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به له افغانستان نه د امریکا او ناټو د ځواکونو وتل د لویدیځو ځواکونو د کمزوري کېدو نښه ګڼلې وي او ښایي همدا سبب شوی وي چې پر اوکراین یې یرغل ته زړه ښه کړی دی. ډګروال کیمپ دا احتمال نه ویني چې ناټو د اوکراین ته ځواک ولیږي، خو احساس کوي چې باید ناټو د ختیځې اروپا په هغه هیوادونو کې چې اوس د ناټو غړي دي خپل ځواک پیاوړی کړي. دی وایي ناټو په استونیا کې ځواک لري او په پولینډ کې هم د خپلو ځواکونو پیاوړتیا ته دوام ورکوي، خو دی هیله لري چې د اوکراین پیښې به د برتانیا حکومت وهڅوي چې د دفاعي بودیجې د کمولو پریکړه بیرته واخلي. ډګروال کیمپ وایي د روسیې له لوري د ټول اوکراین له نیولو وروسته به په دغه هیواد کې هغه سي چریکي جنگ پیل شي لکه څرنګه چې په افغانستان او چچنیا کې وشو او روسانو ته یې درنې مرګ ژوبلې واړولې. بروکینګز انسټیټیوټ هم د اوکراین او افغانستان په تړاو دې ته ورته نظر څرګند کړي. دا لیکنه هم په پوښتنه پیل شوې چې آیا اوکراین کېدای شي پوتین ته په افغانستان بدل شي. دا بروس ریډل په قلم د دې لیکنې په پایل کې راغلی، حتی مخکې تر دې چې روسیه پر اوکراین یرغل پیل کړي، د امریکا د بهرنیو چارو د پخواني وزیر مادلن البرایت په شمول ګڼو مباصرانو استدلال کوي چې د روسیې له لوري د اوکراین اشغال به د هغه سي مقاومت سبب شي چې په اتیایمه لسیزه کې د شوروي پوځونه په افغانستان کې ورسره مخامخ شوي وو. دا بروکینګز انسټیټیوټ د شنون کې خغلی ریډل په باور په افغانستان کې ماته د ورسا تړون د ماتیدو او په نهایت کې د شوروي اتحاد د دړي وړي کېدو یو مهم سبب و چې د روسیې وسنۍ ولسمشر ولادیمیر پوتین د پیړۍ تر ټولو ستر جیوپولیټیک ناورین بللې. ریډل لیکلی د دې لپاره چې پر دې پوه شو چې په اوکراین کې هغه څه تکرارېږي چې په افغانستان کې وشول، مهمه دا ده چې باید په دې پوه شو چې په 1980 لسیزه کې د افغان مجاهدینو لوري شوروي اتحاد څرنګه ماتې وکړه. ستاسو ګڼ پیغامونه بیا هم موږ ته راغلي دي، څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
سلام علیکم، فضل غږیږم، جلین جون زوی د داشټوب دی. بډه خلونه هیله مې دوه ده چې د شټو په سیمه کې پرون تازه شوې ده، 8000 افغانۍ ورکړې دي. دا ټول خلک وایي چې دا ولستین زر روپۍ دي. د امارات اسلامي نه مې هیله کېږي چې دوی ته باید جدي پرلاونه وکړو چې دلته خلک ډېر د مشکلاتو دي، وړوکې ماته دي، هر شی کې ماته دي. چې بعد دو بعد انجینرانو پوښتنه وشي چې څنګه دا کار شوی دی او خلک ډېر شکایت لري. مثلا دغه پیغام د مو ټول آزادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته نشر کړي.
مایل نورستانی هم د نیلستان نه پیغام پرېږدم. اسلامي امارات راتګ سره د مسلکي ښوونکو معاشونه یې کم کړل. د دې په ځای چې مسلکي ښوونکو ته معاشونه زیات کړي، دوی یو دم د دوی راتګ سره مسلکي ښوونکو معاشونه یې کم کړل. غوښتنه مې دا ده چې مسلکي ښوونکو ته لا زیات معاشونه ورکړي. وسلام.
حضرت هلمند ولایت د صرف تماس کیما دغه اسلامي امارات پر مشرانو باندې دغه ځخ کوم چې دغه مرسي د مسلمانو مچکه چې سمنه یې شکیږي، یعنی دغه چې خلک معلوم دي چې درې وسلور باوري لري، مشران لري درې واره د مرسته خوړلې ده، او دا چې خلک معلوم دي چې په 300 اغوامي او په 350 اغوامي یو من غنم په فور باندې ولې دي، یعنی دغه مرسته په دلا کې یو من په 300 پرې ولې.
دا د ننګرهار ولایت نه دلزار ولاده ګلزار یو مایوب جدول سره په ملرم او په نن وخت کې ډېر اقتصادي مشکلو سره مخ یم چې د معلمانو معاش مرګلو مې راتو په غوړه واخستو، چې د ډاکترانو معاش مرګلو مې راتو په غوړه واخستو، او په چې د موږ معاش هم داسې د دې مجبینو چې اتله کمایبین چې داسې یو سازمان را وړاندې شي، او دا ځکه خدای رحم وتواچوي د دې مجبینو معاش په غوړه واخلي. کدا د موږ خپل معاش مونږ تراکي او پات شو، تاسو یې چې دومره د خوراک نړیوال سازمان دومره کوماک وکړو 2 میلیارډه 300 د کشپک 100 میلیارډه پیسې په افغانستان کې تمویل شوي. موږ به یوه روپۍ لیدلې وي یا به مې یوه بجې ورته نه لیدلې وي یا به کور له څوکره غلې وي او د موږ سروې وي کړي وي.
اوس هم دومره تربیه خیر چاره.